سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د مزګر سلور بجې دي تاسو ازادې لري ته غواکې است مخکې درې چې د نن ورځې د خبرونه مطالبه تلل شو خبرونه د سمنګان ولایت د سکرو په کان کې لکتر لګه 15 کارګر د کاندیبي برخې د راپریوتو له کبله بند پاتې شو دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر اژانس نن خبر ورکړی چې دا پیښه تېر ماښام شاوخوا 6 بجې د دره صوف ولسوالۍ په سپین خاک سیمه کې شوې ده. په خبر کې وړاندې راغلي چې د ژغورنې عملیات روان دي، خو تر دې دمه ژغورونکي بریالي شوي نه دي چې کارګر راوباسي. پختر خبری آژانس چې د طالبان تر کنټرول لاندې دی راپور ورکړی چې د افغانستان په لویدیځ کې د هرات تورغونډۍ لویه لاره د درنې واورې د ورېدو له امله د ټرافیک پر مخ تړل شوې ده. د طالبانو سیمه ییز چارواکو د ځینو ولسوالیو له اوسېدونکو غوښتنه کړې چې هرات ته له سفر کولو څخه دې ډډه وکړي. د طالبانو په وینا د لویې لارې د یکشمې په ورځ د لندې 15مه د بقر چر په سیمه کې بند شوې ده. په هرات کې د طالبانو د فوجدامۍ ریاست ویلي چې د دې لارې د بیا پرانیستلو هڅې پیل شوې دي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي چې په کابل کې د کورونو بیې او کرایې لوړې شوې دي. د شبکې پرون په خپله ویب پاڼه کې په راپور کې ویلي چې د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو کې په افغانستان کې د کورونو بیې او کرایې په څرګند ډول کمې شوې وې، خو په وروستیو کې د کورونو بیې او کرایې بیا لوړې شوې دي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه د ځینو د ملکیتونو د راکړې ورکړې د دفترونو مالکان او کرایه کوونکو د خبرو په استناد ویلي چې په ځینو مواردو کې د کورونو کرایې تر 2 برابر هم زیاتې شوې دي. دغه شبکه زیاتوي چې د کورونو د بیې او کرایې د زیاتوالي تر څنګ د کرایه کوونکو لپاره د کور پیدا کول هم سخت شوې دي. یو به زلزلې چې شدت یې د رختر په کچه 3.3 درجې و نن یک شمه ماسپښین د افغانستان شمال ختیځې سیمې ولړزولې. د متحده ایالاتو د جیولوژي مرکز د معلوماتو له مخې د دې زلزلې مرکز د بدخشان ولایت په جرم ولسوالۍ کې تر ځمکې شاوخوا 1 شل کیلومتره لاندې و. تر اوسه د دې زلزلې د احتمالي تلفات او زیانونو په اړه څه نه دي ویل شوي. په افغانستان کې د خپل غرني جوړښت له امله تل زلزلې کېږي او ځینې وختونه دغه زلزلې د درنو تلفاتو او مالي زیانونو سبب کېږي. د آزاد مبارزي افغان لوبغړی حسین بخش سفری چې په امریکا کې میشته نن یک شنبه د امریکایي ورزشکار میسن کارزینو پر وړاندې میدان ته ووت، خو په لومړۍ پړاو کې سیالي وبایلله. د دوی سیالي د امریکا د کالیفورنیا ایالت په سان خوزی ښار کې د آزاد مبارزو د مسلکي سازمان تر سیوري لاندې ترسره شوه. سفری چې په خپل مسلکي ریکارد کې وو بریاوي او درې ماتې شامل دي، نن خپله 3مه مسلکي ماته تجربه کړه او ونه توانی چې اتم بری په خپل نوم ثبت کړي. دا د سفری پر لپسې 2مه ماته ده. هارتشون چې له سفری څخه سیالي وګټل خپل ریکارد 5 بریاوي تلوړ کړ. په داسې حال کې چې تورزه پوری یوازې یوه ماته خوړلې ده. د ایران د تسنیم خبری آژانس د دجدې یوې رسنۍ په حواله وایي چې دې ډلې په خیبر پختونخوا کې له خپلو غړیو او نورو خلکو غوښتي چې په کورمه ولسوالۍ کې پر شیګانو حملې وکړي. د تسنیم د راپور له مخې داعش په نوم په خپله مجله کې د طالبانو پر حکومت انتقاد کړی، ویلي دي چې د سنی مسلمانانو دفاع نه کوي. دې ډلې پر پختون ژغورنې غورځنګ او ټي ټي پي هم انتقادونه کړي. د دې مجلې پر وروستۍ مخ په خپور شوي پوسټر کې پر طالبانو د نورو حملو خبرداری ورکړ شوی دی. داعش رونی په کابل کې د طالبانو د کډوالو بیرته رسېدو دونکو چار وزیر خلیل رحمان قنی د وچل مسئلات په غاړه واخیست. قنی د چارشنبه په ورځ په خپل وزارت کې پیوې تحریر بلید کې لوستنو نور سره ووژل شو. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو.com کې ورېدلې شي. طالبانو لوري د وو قوانینو توشي کیدل.
دوی په جزئیات باندې قوانین د ځان څخه جوړي ما کوله کې اساسي قانون نشته چې هغه نظام تعریف کړي.
د ژمي پر رسیدو سره د بیوزلو اندېخنې.
دا ګرمي وبو په بشکو کې شو دغه حرارت وسیله باندې موږ خپل ژوند په دغه ژمي کې تیرو.
او لزیرک ټلیفونونو د تنکي ځوانانو ګټه خستنه.
خپل ځکه لپاره مهارتونه زکول لپاره استفاده کوي.
پرونه کې نور راپورونه هم لرو.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پا په افغانستان کې د طالبان حکومت د عدلي وزارت ویلي په تیرو څو د پاسه دریو کلونو کې دوی و قوانین د خپل مشر له توشي وروسته په رسمي جریده کې خپاره کړي دي. خو یو شمېر حقوق پوهان وایي د نړیوالو حقوقو له مخې او د مقننه قوې په نه موجودیت کې د قوانینو په نوم اسناد جوړول قوانین نشي بلل کېدی. طالبان تر واک لاندې د عدلي وزارت ویلي چې په دې قوانینو کې د امر بالمعروف او د صرافانو د پیسو د تبادلې قوانین هم شامل دي. یو شمېر افغانان هم وایي په قوانینو کې ځینې یې د دوی په ژوند منفي اغېز کړی دی. نور جزات پر راپور کې
په داسې حال کې چې طالبانو د حکومت د عدلي وزارت په تیرو دریو کلونو کې د اوو قانونونو د جوړېدو خبره کوي، یو شمېر حقوق پوهان وایي د نړیوالو حقوقو له مخې او د مقننه قوې په نه موجودیت کې د قانون په نوم خپرو شویو فرمانونو ته قوانین نشي ویل کېدی. له ډلې سید خالد سادات ازادي راډیو ته وویل
دوی په جزئیاتو باندې قوانین د ځان څخه جوړوي، معقول کې اساسي قانون نشته چې هغه نظام تعریف کړي، هغه د امیر صلاحیتونو تعریف کړي، یا د وزیر واکونه نشته، د مقننه قوه خو بیخي وجود نه لري. نو بنا پر دې زه فکر کوم چې په اوس وخت کې طالبان څومره د قانون پر باندې یو سند راوباسي او د خپل واک د استمرار لپاره په خلکو باندې پلي کاندي، په هیڅ صورت په قانوني سند په هیڅ باندې نشي منل کېدلی.
د طالبانو د حکومت عدلي وزارت پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې په تیرو دریو کلونو کې د خپل مشر ملا هبت الله له توشي وروسته و قوانین په رسمي جریده کې خپاره کړي. په دې اعلامیه کې راغلي چې په دغو قوانینو کې د تعقیب او نظارت د عمومي ریاست د دندو او واکونو قانون، د ځمکو د غصب د مخنیوي او د غصب شویو ځمکو د بیرته راګرځولو قانون، د شکایتونو اوریدلو قانون، د سوالګرو د راغونډولو او د سوال د مخنیوي قانون، د صرافانو او د پیسو د تبادلې قانون، د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون او د صنعتي ساحو قانون شامل دي. په اعلامیه کې راغلي دي چې دا قوانین د څېړنې، تدقیق او فقهي سرچینو پر بنسټ ترتیب شوي. یو شمېر عام افغانان وایي چې په قوانینو کې ځینو یې د دوی په ژوند منفي اغېز کړي. د خوځو د حقونو فعال مسوده کوستاني وای د طالبانو د امر بالمعروف قانون په دې هیواد کې لمیشتو میرمنو آن د ژوند کولو حق اخیسته دي.
صدای زن را حورت قرار داده
دی قانوننده خزی غا غورت بلله، یعنی دا چې خزی اصلا د خبرو کولو حق نه لري. په داسې حال کې چې په ټوله اسلامي او غیر اسلامي نړۍ کې دا ډول د انسان ضد قانون نشته،
د انساني وجود نداشته.
د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې د روان میلادي کال په اگست میاش کې اعلان شو او ټول 415 مادي لري، په 14 ماده کې د خځې غاګ اورت بلل شوی. که څوم د قانون په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوی، خو طالب چارواکو یې په بشپړ پلیکې دو ټینګار کړي. په ننګرهار کې یو مخکینی صراف چې نه غوښتل نوم یې په دې راپور کې خپور شي، هم د غږ د بدلیدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د صرافانو او د پیسو د تبادلې په نوم قانون د صرافانو په کار او روزګار منفي اغیز کړي.
شپږ شپېته لکه روپۍ د ضمانت غواړي، د جواز ضمانت، دا به 200 په خې پرتی، او 3 لکه روپۍ مثال د جواز قیمت دی، 9 شپېته لکه روپۍ د داشوي، او 600 او 6 شپېته لکه روپۍ به سرمایه ورته ښکاره کوي چې زه دومره روپۍ لرم. او تاسې غورځولی ده څو میاشتې وشوې چې به دوکانونه بند دي، تو جوازونه نشته، د جوازونه څوک اخیستی نه شي.
که څوم د طالبانو له لوري د صرافانو د پیسو د تبادلې په قانون کې د صرافانو لپاره د پانګې او د ضمانت د پیسو اندازه نه ده ذکر شوی، خو د دې قانون چې دا هم د روان میلادي کال په اگست میاشت کې اعلان شو، د 4 ماده په اول بند کې راغلي چې باید ټول صرافان له حکومت د فعالیت جوازونه ترلاسه کړي. دا قانون ټول 2 فصله او 9 ماده لري. طالبانو کڅوم پر رسمي ډول د افغانستان اساسي قانون چې په 2004 کال کې د افغانستان د لوی جرګې لوري جوړ شوی لغوه کړي نه دي، خو طالب چارواکو په وار وار ویلي چې د دوی د حکومت د قوانینو بنسټ قران کریم او احادیث دي. داسې مهال چې تر دې د ماهیت طالب چارواکي د تیر جمهوریت حکومت پر مهال په جوړ شوی اساسي قانون کې د شریعت خلاف کوم ځانګړی مورد نه دی وړاندې کړی.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د طالبان حکومت له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر دوی لګول شوی بندیزونه لرې شي، خو افغان میرمنې بیا پر طالبانو د لزیاتو فشارونو غوښتنه کوي. د ښځو د حقونو فعالانې وایي نړۍ باید طالبان په رسمیت ونه پیژني او ورسره تعامل ونه لري. خو د طالبان حکومت د وین مرسل بیا تازه ویلي چې دوی د ملګرو ملتونو او نورو سازمانونو سره د مثبت تعامل غوښتنه کوي. نور جزئیات د سنا کاکړه پر راپور کې.
په داسې حال کې چې معترضې افغان میرمنې له نړیوالو غواړي چې پر طالبانو لا زیات فشار راولي، د طالبانو حکومت پر دوی د لګول شویو بندیزونو د لیرې کولو غوښتونکی دی. د دوی د حکومت د ویان مرستیال حمدالله فطرت ویلي د بندیزونو دوام د افغانانو حقونه نقضوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس د شنبې په ورځ نا وخته په خپل ایکس پاڼه د حمدالله فطرت په حواله لیکلی، پر دوی د بندیزونو دوام د بشري حقوقو د ادا خلاف کار دی او طالبان د ملګرو ملتونو او نورو سازمانونو سره د مثبت تعامل غوښتونکي دي. نوموړي دا څرګندونې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا د افغانستان لپاره د دې شورا د بندیزونو کمیټې د څار ډلې د ماموریت د غځولو په غبرګون کې کړې دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دسمبر په 13مه د رایو په اکثریت په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت د بندیزونو د څار ډلې ماموریت د 14 نورو میاشتو لپاره وغځوه. په دې بندیزونو کې د طالب چارواکو د شتمنیو کنګل او په سفرونو یې بندیزونه شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې افغان معترضې میرمنې بیا له نړیوالې ټولنې غواړي څو پر طالبانو خپل فشارونه لا زیات کړي. تازه د اسپانیې په مادرید ښار کې د افغان میرمنو په اړه د یو ورځني کنفرانس ګډونوالو میرمنو په یوه پرېکړه لیک کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې طالبان دې د بشري حقونو د سرغړونو له امله حساب ورکوونکي وګرځوي. په دې پرېکړه لیک کې چې د شنبې په ورځ د دې کنفرانس د ګډونوالو لخوا خپور شوی راغلی، نړیواله ټولنه باید د نړیوالو حقوقي میکانیزمونو څخه په کار اخیستنې، طالبان د جرمونو نړیوالې محکمې یا ICC او د عدالت نړیوالې محکمې یا ICG کې دوی د بشریت ضد جرمونو په خاطر محاکمه کړي. د دې کنفرانس یو له ګډونوالو څخه نظیف حقپال ازادي راډیو ته وویل،
یکی کې باید طالبان باید د هغو جنایتونو پر وړاندې چې ترسره کوي یې ځواب ویونکي وګرځول شي او باید نړیوالو محاکمو ته راوکاږل شي.
په دې کنفرانس کې چې د دسمبر په 13مه ترسره شو، یو شمېر معترضو میرمنو، بهرني ډیپلوماټانو او د افغان جنو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړی استازي رینا امیری ګډون کړی و. یوې بلې معترضې میرمنې شولیا پارسی ازادي راډیو ته وویل،
مخانزی اسیم کې تا موږ د خوارج پر طالبانو بندیزونه او فشارونه زیات سي، دوی محکمې ته راوکاږي او د ټولو هغو جنایتونو لامل چې په افغانستان کې سوي دوی ځواب ورکوونکي وګرځي.
هممهاله د شنبه هاي ارغواني په نوم د افغان میرمنو یو اعتراضي غورځنګ هم نن د یک شنبه په ورځ د ویلمې په خبرولو سره ویلي، طالبانو سره د تعامل لاري د دوی ملاتړ نه یوازې دا چې دوی پیوړي کړي، بلکې د بشري حقوقو وضعیت په ځانګړي توګه د ښځو وضعیت لا خراب کړی دی. د افغانستان د عدالت غوښتونکو میرمنو غورځنګ بیا په یو ویلمه کې د طالبانو حکومت هغه محدودیتونه او قوانین غندلي چې د دوی په ټوکو ښځه ځپونکي دي. طالبانو په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته په نجونو او ښځو د زده کړو او کار کولو په ګډون ګڼ محدودیتونه لګولي دي، خو ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د دوی حقونه خوندي کړي. افغان میرمنو او نجونو بیا تل له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د دغو محدودیتونو او بندیزونو د لیرې کولو په تړاو پر طالبانو اقتصادي او سیاسي فشارونه لا زیات کړي او د نړیوالې ټولنې لخوا د کوټو له عملي اقداماتو پر نشتون نیوکه کوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سل بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او کاغذلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د کابل خاروش مریسودین کې باید د ژمي پر رسیدو د سړو په زیاتېدو سره د بې وزلې لامل پلاستیکي بشکې له ګرمو اوبو ډکوي او خپل ځانونه ماشومان پرې تاوده ساتي. دوی وایي دا کار ځکه کوي چې د سوان توکو د پیرلو وس نه لري. نورحال د فیروزي عزیزي په راپور کې
زیړې پلاستیکي بشکې له ژوند اخیستو تر ژوند خوندي کولو پلازمینه کابل کې یو شمېر بیوزله کورنۍ وایي د زمي پر رسیدو او د سړو په زیاتېدو سره د بیوزلې لامل پلاستیکي بشکې له ګرمو اوبو ډکوي او خپل ځانونه او ماشومان پرې تاوده ساتي.
د ګرمې اوبو په بشکو کې شو دغه حرارت وسیله باندې موږ خپل ژوند په دغه ژمي کې تیرو. دا واقعیت خبره ده.
د کابل ښار اوسیدونکي او د دولس کسیزې کورنۍ سرپرست 15 کلن محمد طاهر و نوموړي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د سون توکو بیې لوړې دي او دوی د اخیستلو توان نه لري.
دغه اوس موجوده په خپل کور کې چې واړه مشیان هم لرم اتا دی ورځ یې هم واړه واړه بشکې ورکه بوتلونه دي هغه بغلو کې ورته اقدام او د شپې غټه بشکه په واقعیت باندې د ګرمې اوبو په بشکو کې شو دغه حرارت وسیله باندې موږ خپل ژوند په دغه ژمي کې تیرو. نو چاره نو څوک چې نه لري نو مجبور مکلف ده. یو خروار لرګي 11000 روپۍ قیمت ده، نو په یو خروار هغه 11000 روپۍ ورکی و اغم دیو میاش په خاطر باندې او میاش په خاطر باندې اوا ډیره سره ده په دغه گزارانه کې مخالک په دغه وسیله باندې ځان دی پاره هغه پیدا کړی چې خپل اولادو ته تسلیت ورکړي او خپل ځان دی پاره.
دا یوازې محمد طاهر نه دی بلکې د کابل ښار یو بل اوسیدونکې د پنځو کوچنیو ماشومانو مور او د خپلې کورنۍ سرپرسته ګلدسته هم ورته خبره کوي. وایي چې تیر کال هم د ګرمو اوبو په همدې بوشکو ځانونه او ماشومان له سړو ژغورلي دي.
ګرمې بوشکې والا نیمایي کابل دي. اول یې من خپله د پښو لاندې ږدو بوشکې اوبه تودوم والا په لتو ماتو باندې تودوم خو بلخانه یا په زړو بوټو یوه بوشکه ځان ته ږدم یو مې زوی ته لور ته پورتم دغه بوشکې توده وکړي بیا وړکۍ مسۍ مې د لور مې چې واده ده هغه هم دغه بوشکه توده ایږدي تر اوسه خو م چارې سندلۍ چې نه دي ایښي نو ډېر خلک په همدې ستونزه کې دي.
د کابل د بګرامۍ ولسوالۍ یو اوسیدونکی متین خان هم وایي دا او ګاونډیانې هم همدا کار کوي.
ټول همدغه طریقه استعمالوي چې د بوشکې دی وړې بوشکې دی دغه کې جوش وبو واچي او بیا په کمپلو کې ځان سره کړي. اکثره خلکو د سکرې چې دوه درې کم بوشکې ګرمي کې او سندلې غوندې سیستم کاری او ګرمۍ نو ډېر خلک هم داسې دي ډېر کم تعداد به داسې چې ګازي بخاري یا د لرګو بخاري ته وسوشي.
خو د دې طریقې کاروونکي ټینګار کوي چې د بشکې سر باید ښه ټینګ وتړل سي او ځانونو او ماشومانو ته ډېرې نږدې هم کینه خودل سي چې جوش وبې زیانمن نه کړي. پلازمینه کابل کې د لرګیو او سکرو پلورونکو ټولنې د مشر امیر محمد کابلی د معلوماتو لمخې د محل د کابل په بازارونو کې د یو خروار چیړی لرګیو بیا 9500 او د یو خروار ډبرو سکرو بیا 2000 افغانۍ ده. داسې مهال چې مخکې یو شمیر کابل ښاریانو ازادي راډیو ته ویلي و چې د یو خروار چیړی لرګیو بیا 2500 افغانیو ته رسیدلې ده. د یو کیلو ګازو بیا دا مهال د کابل په بازارونو کې له 500 تر 600 افغانیو ښودل شوې ده. د یادونې ده چې د غوړیو له تشو سویو زیړو پلاستیکي بشکو چې یو شمیر بېوزله کابل میشتې اوس پکې د ګرمو اوبو په اچولو د ځان د تودولو لپاره استفاده کوي او یو شمیر بیا لری واټن د څښاک د اوبو د لیکت وسیله ګرځوي. طالبانو به وخته لبیا ځلې رسیدو مخکې له سپکو او درنو چاودیدونکو توکو ډکولې او په کمینونو بریدونو او د خپلو اهدافو په نښه کولو کې به یې ورنه استفاده کوله چې آن اوسې هر کال د خپلې واکمنۍ د نمانځنې په ورځ په رسمي ډول په پوځي پرېد کې هم نندارې ته وړاندې کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي د ژمي په رارسېدو سره د دوی ستونزې هم زیاتې چې د دې راپور جزئیات تاسو واورېدل. ورزو د نړۍ په حالاتو کې بیا د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ چې د څه کوي چې د منځني ختیځ مسله بیا او په تیره د یرغملو د خلاصون ستونزه ژر حل شي د اسرائیل له صدر اعظم سره تلیفوني خبرې کړي. دا لاله کله چې ټرمپ ولسمشر انتخاب شوی له بنیامین نتنیاهو سره د شپږمې خبرې دي. تفصیل پر راپور کې
د اسرائیل صدر اعظم د شنبه په شپه د لندې په څلرويشتمه د امریکا له منتخب ولسمشر سره په ټلیفوني خبرو کې د سوریې وضعیت په غزه کې د حماس پر ضد د اسرائیل د جګړې او د اسرائیل او حماس ترمنځ د یرغملو د تبادلې لپاره د احتمالي معاملې پر هڅو خبرې کړې دي. د دې خبرو نور جزئیات نه دي خبره شوې او د اسرایلی رسنیو پر راپورونو کې د ایران موضوع نه دی یاد شوی. د اسرایل صدر اعظم ټینګار کوي چې په تیرو 14 میاشتو کې د حماس او حزب الله ډلو پر ضد د اسرایل پوز د بریدونو او په سوریه کې د بشار اسد د رژیم تر سقوط وروسته د ایران د اټومي پروګرام موضوع د هغه د حکومت په ایجنډا کې لومړی توپ لري. له ټایم مجلې سره په خپل وروستیو خبرو کې ډونالد ټرمپ هم د ایران د اټومي پروګرام پر ضد د احتمالي برید امکان رد نه کړ. د تیر شپې ټلیفوني خبرې د امریکا د ولسمشر له انتخاباتو وروسته د بنیامین نتانیاهو او ډونالد ټرمپ ترمنځ لشتر لژش په شمه مکالمه ده. د اسرائیل صدر اعظم د خپل ستراتیژیکو چارو وزیر او د باور وړ سیاستوال راندر مرل لاري د سیمې په اړه خپل دریزونه ټرمپ ته وړاندې کړي دي. ډونالد ټرمپ چیرونه ټایم مجلې ته ویلی و چې نتانیاهو پوهیږي چې د غواړي په غزه کې جګړه پایته ورسیږي. د اسرائیل صدر اعظم تر دې وړاندې په غزه کې د جګړې د دوام غوښتنه کړې و. د سیمې رسنیو راپور ورکړی چې د امریکا د اوسنی حکومت چارواکو او د ټرمپ د انتقال ټیم د اسرائیل، مصر او قطر له مشرانو سره اړیکې زیاتې کړې دي تر څو د یوې داسې معاملې لپاره هڅې چټکې کړي چې لږ تر لږه یو شمېر هغه سل اسرائیلي یرغمل چې د حماس په لاس کې دي خوشي شي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار په تیرو ورځو کې اسرائیل، قطر او مصر ته سفر کړی او د ډونالډ ټرمپ ځانګړی استازی به هم دا اونۍ اسرائیل او سیمې ته سفر وکوي. د اسرائیل ها آرس ورځپاڼې د یکشنبې په ورځ د اسرائیلي سرچینو په حواله لیکلي چې د یرغمل شویو کسانو د تبادلې په خبرو کې پرمختګ شوی او اسرائیلي چارواکي د دې معاملې په اړه خوشبین دي. د دې اسرائیلي ورځپاڼې پر اساس په دې برخه کې باید اساسي پریکړې همدا اونۍ وشي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
له زیرک تلیفونونو د تنکې ځوانانو استفاده د دوی له وادي سره مرسته کوي او که روغتیا ته زیان رسوي. ځینې وایي د دې پوښتنې ځواب له زیرک تلیفونونو کارونې او کنټرول پورې اړه لري. یو شمېر افغانان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې ډېری وخت یې له زیرک تلیفونونو څخه د کارونې پر مهال تیریږي. تفصیل پر راپور کې
په دې وروستیو کې د ځوانانو ترمنځ په افغانستان کې له زیرک تلیفونونو استفاده زیاته شوې او د فیسبوک، واتس اپ، انستګرام او ټیک ټاک په څیر ټولنیزو شبکو خپل ځانګړی ځای او مقبولیت پیدا کړی دی. دغه شبکې یوازې د اړیکو نیولو لپاره نه بلکې د نورو ګڼو موضوعاتو په هدف کارول کیږي چې د ځوانانو په خبره د دوی د ټولنیز ژوند یو مهمه برخه جوړوي. د هرات ولایت اوسیدونکو نبیل چې 14 کال عمر لري وایي د ورځې ډیری ساعتونه په موبایل کې تیریږي. دی وایي زه د لوبو، ټیک ټاک، فلمونو لیدلو، موسیقي اوریدلو لپاره موبایل کاروم. ډیر وخت ټیک ټاک کې تیروم. یو یا دوه ساعته پاب جی لوبه کوم او همدومره وخت پکې فلمونه ګورم.
دو ساعت چې پاب جی او یو ساعت نیمه کوم فلم وینم. فلم یو ساعت، دو ساعت.
د کابل اوسیدونکو سیاوش چې 12 کال عمر لري وایي د مور او پلار موبایل کاروي خو اوس غواړي ځان ته موبایل واخلي.
روزانه صبحونه کوم خېزم صبحونه را نو شجون کده
دی وایي زه سهار له چای څکلو وروسته ماسپخین او د شپې پر مهال موبایل کاروم. یوټیوب، ټیک ټاک او پاب جی لوبه مې خوښیږي. زه ډیر موبایل کاروم ځکه چې زموږ کور ته نږدې پارک یا د سپورت جیم نشته. اوس مې پریکړه کړې چې خپل شخصي موبایل ولرم تر څو هر څه چې غواړم پکې وای کړم.
جیم نږدې خانه ما نیست، از این خاطر ما علاقه من به موبایل هستم.
پا کابل کې د رواني ناروغي او ډاکټرې خدیجه وردک له موبایل څخه د ځوانانو د ډیر استفادې د زیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
مور پلار خپل د ټولنیزو شبکو له موبایل ټلیفون دوه څخه ډیر زیات نه استفاده کوي. ځله خپل کورنۍ کې ټولنیزو شبکې څخه ډیر استفاده کوي. هغه د دغه څخه د خپل زده کړو لپاره، مهارتونو زده کولو لپاره استفاده کړي چې په سمه توګه کارول یې کول شي. د یاروي ځنور څخه مخنیوي وکړي. د په هواي او د سالم فعالیتونو ځایناست کول او د اړیکو پیاوړ کول په ساتلو کې مهم نقش او رول ولوبوي.
خو له زیرک ټلیفونونو استفاده څه ګټې لري؟ د پروان ولایت اوسیدونکو عزیز الله چې د ژبو د زده کړې لپاره موبایل کاروي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
دسترسي به اطلاعات په منابع
موبایل د معلوماتو زده کړې، کلتوري او ټولنیزو اړیکو، تفریح او تخلیق لپاره ډیره ښه وسیله ده او زه یې د ژبې د زده کړې لپاره کاروم.
زبان استفاده میکنم.
د کابل خار اوسیدونکو سنا ملکزی وایي چې د نجونو پر وړاندې د خوندزیو له تړلو وروسته اوس د ټکنالوژي، موبایل او انټرنیټ پر مټ کولای شي په یو ډول خپل زده کړو ته دوام ورکړي.
راهای تحصیل و تعلیم بر روی بند گردیدن
دسته کرو در واسه بندی شوی نوسته در تکنولوژی و انترنت سخه کار اخلام او حق وقفه چیز ما پزده کرو که را غلی ده حتی کام چه دو موبایل او انترنت پا مرسته پورا کرم.
دو پروان ولایت و سیدون که او یو مور سیتا ازادی راڈیو تا ویل چه دخپل اولادونو لپاره دو موبایل کارولو وقتا کلای ده.
اولاد های مصروف درس هستند. بچه‌م سید مصطفا 17 سال سن داره، متعلم صنفی هستند.
زما اولادونه په زده کړو بوخت دي. زما زوی سید مصطفا 18 کلن دی او د 18 ټوګي زده کوونکی دی. هغه له موبایل څخه د ښوونځي د سیمینارونو د جوړولو او نورو ستونزو د حل لپاره کار اخلي. کله نا کله چې بیکاره وي لوبې هم پکې کوي.
بګه ها در اوقات بیکاری میزنه.
د رواني چارو په هانم ټینګار کوي چې باید کورنۍ خپل ماشومان ته د موبایل کارونې لپاره ځانګړی وخت وټاکي. تازه د اکسفورد ډکشنری دغه کلمه د کال غوره هغه ټاکل شوی چې له ټولنیزو شبکو استفاده د مغزو ورسته کېدل دي. دغه اصطلاح دی و انسان ناسم ذهني وضعیت ته اشاره کوي چې له حد زیات خپل وخت په داسې شیانو په ځانګړي توګه په ټولنیزو شبکو چې منځپانګه یې ارزښت نه لري ضایع کوي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښ پژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
په ترکیه کې میشت یو شمېر افغان کډوال په دیواد کې د کډوالو د پراخه نیولو په اړه اندېښمن دي. یو شمېر دوی چې هلته د اوسېدو قانوني اسناد نه لري نن تېره ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان ته د جبري ستنېدو په ترکیه کې د کډوالو د لسخت شرط په اړه اندېښمن دي. په ورته وخت کې د ترکیې د کورنیو چارو وزیر ویلي چې په دیواد کې په روسي عملیات کې شاوخوا زر غیر قانوني کډوال نیولې دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په ترکیه کې میشت یو شمېر افغان کډوال چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري د پښتون او جبري شړلو د زیاتوالي په اړه اندېښمن دي. یو له دوی څخه محمد چې له ترکیې یو ځل ویستلو وروسته په ناقانونه توګه بیرته ترکیې ته ستون شوی وای افغانستان ته د بیرته ستنېدو ویره لري.
شرایط مهاجرین تر ترکیه هم خیلی سخت است.
ترکیه کې د کډوالو شرایط ډیر سخت دي. زه څلور میاشتې په کام کې وم او له هغه ځایه ډیپورت شوم. په افغانستان کې هم اقتصادي شرایط خراب دي. د ایران او پاکستان هم خراب دي. له ژوند سره مې لوبه وکړه او ځان مې ورسو، خو دلته هم آرام نه یم او د نیولو خطر احساسوم.
هر ځای کې بوشه خطر احساس مګنه، یعنی بګیره رد مرز مکنه.
په پاکستان او ایران کې د ناقانونه کډوالو د ایستلو په اړه د دې هیوادونو د سختو پالیسیو په دوام کې ترکیه هم دا لړۍ ګړندې کړې. یو افغان چې په دې وروستیو کې افغانستان ته راستون شوی او نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته د ترکیې د پولیسو د چلند او د دې هیواد په کمپونو کې د نیول شویو کډوالو د وضعیت په اړه وویل.
دروازه تړلې وی، یوازې د ډوډۍ خوړلو پر مهال دروازه خلاصول او ډوډۍ را کول، هغه هم یوازې دوه وخته، یو سهار او بل د شپې. وضعیت ښه نه و. هغه کس چې داوا کوله هغه باید ساړه ځای کې د څو ساعتونو لپاره ساته.
دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې د کورنیو چارو وزیر ویلي چې د دغه هیواد د ځواکونو په ګډو روسي عملیاتو کې 901 تنه غیر قانوني کډوال نیول شوي او له 3,618 کسانو څخه پوښتنې ګروېګنې شوي دي. علي علي کایا د جمعې په ورځ د دسمبر په 14 نیټه په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې په دې عملیاتو کې چې د بې اسنادو پناه غوښتونکو د پیژندلو په موخه پیل شوی و، تر 1500 زیات ځایونه پکې پلټل شوي چې پکې متروکه ودانۍ، عامه ځایونه، ترمینلونه او نور ځایونه شامل دي. نوموړي دغه نیول کېدل د غیر قانوني کډوالۍ د مخنیوي لپاره د ترکیې د هڅو یوه برخه وبلله او زیاته یې کړه چې نیول شوي پناه غوښتونکي د ساتلو مرکزونو ته لیږدول شوي او له دې هېواده د هغوی د ایستلو بهیر پیل شوی دی. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر په دې اړه معلومات ورنه کړل چې دغه کسان د کومو هېوادونو ادبا دي، خو په ترکیه کې ډیری کډوال له افغانستان او سوریې دي. د کډوالو چارو کارپوه ډاکټر نثار احمد مصدق په داسې حال کې چې له کډوالو سره هر ډول ناوړه چلند د کډوالۍ د قوانینو او د بشري حقونو خلاف بولي زیاتوي، د افغانانو د کډوالۍ د زیاتوالي اصلي لامل د طالبان حکومت بې کفایتي ده. هغه ازادي راډیو ته وویل
هغه څوک چې پر افغانستان واکمن دي باید د سولې ژوند شرایط او د خلکو لپاره د ازادۍ او زده کړې شرایط برابر کړي تر څو خلک کډوال نشي او له هېواده تېښتې تاړ نشي.
په تېرو دریو کلونو کې د طالبان حکومت په بیا واکمنېدو سره ډېریو افغانانو د امنیتي او اقتصادي ستونزو په ګډون د بېلابېلو لاملونو له امله یا په قانوني توګه او یا هم له ناقانون او خطرناکو لارو یې ځان ترکیې ته رسولی دی. د بشري حقونو یو شمېر سازمانونو هم تر دې مخکې د ترکیې د پولیسو لخوا د کډوالو د نیولو او چلند په اړه اندېښنه ښودلې او پر دغه هېواد یې غږ کړی چې بشري او د کډوالو قانوني حقونو ته درناوی وکړي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
و مورز خبرونه درته هم لر خوز خبرونه.